روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
بیمیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت نن د روغتیا ژوند په پروګرام کې اساسی قربانی یو اوس د ازادي رادیو خبرونه د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپو 1925 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغیو په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ سټډیو ته همداسې بزنګ وهي او د خبرونه له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن څه ډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ورباندې څه اغېز کوي، کومې تنفسي ناروغۍ او ناروغۍ ته څه پیدا کېدلی شي، او دغه تنفسي ناروغۍ چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، ریزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړئ خپلې تجربې را سره شریکې کړئ، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنې ډاکټر سایبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام په خنۍ مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته عمری صاحب که تاسو ته په پیل کې راشم. کله چې هوا سړه شي ژمی پیل شي په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال زه هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو ته د تاسو تخنیکی همکارانو او مازال ډاکټر صاحب او ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ ووسی او یو خپل شکری وی د یو څه هم د خبره علی وینو رو بشو تاسو وختنه ته داغلی سول رزښتیا هم چې ژمې موسم په تنافسي انتونات سره تړلای ده او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د مختلف فاکتورونه دي چې دغه ناروغي په ژمې کې رامنځته کوي. اول کرا شو ته چې خپل باندې د دغه محیط چې یا هوا سړیږي یا یخیږي دلته د انتاناتو د پاره یعنی د میکروبل خصوص که په عامو ټکو د میکروبونو لپاره هغه وایرسونه دي بکتریاوې فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپله باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي. یعنی چې موږ خپلمانه دغه په نورمال حالت کې یعنی دغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي دلته د وایرسونو د مداخله لپاره زمینه مساعده کیږي او وایرسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو بیا هم شمیره تکراروم کولای شئ چې زنګ وهئ 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ژمی په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولی شي ورنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب ایوب کتا سي تراشما لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مریو ویلي د ژمی په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشاوي ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي. هغه اونده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي که څو ورسره خلک بلدم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کومې ناروغۍ انسان باندې ډېر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله سیان سیب تاسی تا در ازادی راژیو طول درنو او ریدون کتا تاس تخنیکی هم کرانو او دما بل همکار ملگر داتو سیب و مجید تا سلامون اونی که هیلی واندی کم
علیکم سلام
علا دیو که چی طول رو سی نکسیم چی داکتر سیب او مری ور تا اشاره او غلا نو در زمین چی ده خو در نفسی ناروغی و دفار دیر مساعد وقت دی یا دیتا موسمی ناروغی چی ویل کی گی خصوصا پا زمی که چی دیر رامل تکی گی هم دا تنفسی ناروغی دی نو دیتا دا ناروغی خو لکا مخی چی داکتر سی بوم پیشارا اکرا تاسو هم ورطا ورمایا داونا اکرا تنفسی ناروغی خو پا ویل کی که ویما چی در دیر دی دا هم دا ریزشون یا زکامون دی او هم انفلوینزا دا او د دې په تعقیب باندې بیا لکه اماغه سینه بغل رامنځته کیږي او دا د تنفسي لاره کې چې کوم لاره دا د برانکسونه هم په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمینه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغي ډېرې زیاتې خطرناکه کیدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله ډاکټر صاحب، هم سینه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کیږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کیږي یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کیږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دوی د تولد و تناسل د دوی د ودې دپاره دغه وچه او یخ هوا چې د ډېره مساوت کوونکي فکتور په حیث باندې کار کوي، نو دغه ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي د دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکي فکتورونه دي. نو په دغه د ژمي په مهال سره سیره بیا ریزشونه، انفلوئنزا، همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ داسې څېړنو هم جوته کړې ده چې د یخنۍ سره د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د زمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیما یا غیر مستقیم تړاو لرلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو سره ګرځم. ډاکټر صاحب، مری که تاسو راته وای مخکې لرنه چې په دغه ناروغۍ او خبرې وکړو چې منسړول نخې نخانې دي او څنګه تداوی کولی شو، راځي چې په وقایع خبرې وکړو. کله چې اواز سړه شي، اوس خو یوازې افغانستان کې اواز سړنده بلکې ککړه هم ده، د وروستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې نه چې په دغه ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته ده چې مخکې له دې نه چې دغه ناروغۍ په یو چا باندې راشي هغه مخنیوی وکولی شي؟
بله دقیقا آغلی سیال، لکه ترنگ چه تاسو هم ویل و دکتر صاحب هم مخکی ورطا یا اشاره ورکرلا، راو شده تا چه کچیر موگا غوارو چه جمعی که پتنفسی ناروغی بانده اختن شو، اول باید عام روختی ها محترم بذارد حق مسیجون چه موگتا وای ایغیت باید رانوائی وکو، یعنی مخیل دیست خواه چه نور تا که در وقایه تولار شو موگه باید هغه واکسین چه را تراکوال کیگی پا کلینیکونو که پاریا توگا هغه باید هر ممیشه باید واخلو. دو هم دا چه مو با دیر کوششو کو چه در لاسو منزل نه تنها پا دیجمی و دیمونی پا موسم که بلکه در کال پا طول و پسنونو که باید مراد کو. در هم دا چه در جمع موسم چه در دا یو ګرم موسم ده، په دې کې به د همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرم لباسونو څخه استفاده وکړو، او څلورم دا چې ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځني رژیم کې، یعنی د خوړو په رژیم کې، به د ګرم موادو څخه، د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو، تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي، او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې، بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې، یعنی په د هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې مو هم ځانونه وقایه کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه وسار وي، پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو، او د دې تر څنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم چې سیاغلی سیال، که چیرې موږ په تنفسي ناروغۍ باندې، یو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ ور په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې راته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوڅي کړو، تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم د دې د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسې راته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، فلحال په افغانستان کې یو څه ناممکن ښکاري، ځکه چې دا کډوال چې له پاکستانه راغلی دي، او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمېر کم، خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کوم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دي، په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره، دوی ډېر په دغې ناروغۍ وخته کیږي. ستاسو په اند باندې که چیرې یو کس په همدغه ناروغۍ چې تنفسي ناروغۍ موږ یادوو، د هغې له ډلې یا کریزش وي یا بل ډول یو ډول د دغې ناروغۍ اوسي، کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوی کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي، دوا اخلي، هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي، هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي. یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدې کې چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل هم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو سیال صاحب، ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هیوادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي. نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپله هغه انرژي چې ترلاسه کوو، نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود د حرارت درجه ده. نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ لري، نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړل شي یا دې ته ځان ورسول شي. که هوا ډېره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي، نو وجود مجبور دی چې دغه سړی هوا سره مقابله وکړي. نو دې سړی هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډېره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم دا چې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی. خپل موږ تر ډیره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتانی ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي نو په دې کې زیات پی ایچ ڈی د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځ ته راوړي. وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی. نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. له بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل تورونو کې پلورل کیږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کیږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کیږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نشي یا په هغه باندې د هغه هغه سپارښتنې یا هغه د هغه نسخه چې ناروغ ته تجویز شوی ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال دی کی. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي. خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ ښه کیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اوریدلی دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان ښه شي درې ورځې به حتما یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که وایاست چې د دې دا عادي رول څنګه ده؟ یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بل داسې تنفسي ناروغي ونیسي داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري کې ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا د مختار تاسو مرته اشاره وکړه لکه ریزش چې تاسو ویلې خو دغه ریزش د عادي ریزش نه دی. دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور د زیږندې ده. دا هغه نور تنفسي ناروغیو د لپاره هم لار هواروي. نو هغه د لپاره یو مساعده زمينه برابروي تر څو پوری چې بیا د هغه وروسته هغه بکتریاوي کوم مداخله کوي. بکتریاوي په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خراب کړي دا د وایروسونو بیا د هغه په تعقیب باندې بکتریاو د لپاره هم څنګه یو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافي ورځو د لپاره چې کوم ډاکټر وته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچه ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د موږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا هغه د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سره داخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانی نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو دپاره خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري. خو نور د انټیبیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینې او د هغه د بدن تجویز نه وروسته استعمال شي دا به ډېره ښه وي. ځکه چې دغه ناروغۍ چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسی دی او د وایروسی وایروسونو لپاره انټی بیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي، بکتریاوې نه وي البته، او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده، دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډیر لوړی، یا تا ډیر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي، مګر دغه انټی بیوټیکو د نامناسب استعمال سره دغه له منځه ځي. نو زما د درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټی بیوټیک استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمرې کې تاسو راشم، ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دغه د انټی بیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک عادي ناروغ شي یا سری درد کې یا تب ور باندې راشي یا پز روانه وي، دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده، ډېر هغه جک اندازه باندې انټی بیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، دواخانه نه اخلي، ډاکټر له مشورې پرته، او بیا هغه استعمالوي. د دې نه علاوه چې دا ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي، په اوږد مهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي اوس که ډېرې زشنې او انسان ښه شي په همدې انټي بیوټیک باندې، که روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي، د انټي بیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي؟
اوغلی سیال، لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله، او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده، یعنی لطاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی، نو دیده اول داکتر چی ده اغا دواخانه ده، اغل تا وردی پخپل سر بانده اغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ور کرل، اغا هم که چیری دای خش ولا اغا انتیبیتیک پخور که بی خواه تا حساب نهی و به استفاده نکنه ای ورته خواه دای دیه تر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خویده پارا ده اغا دماس پارختن ده ده هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او دی یوې افیت خیلی زکام بیریږي، دی با ورس رغیت خواه کولا شیجی دکتر تا مراجعه بکی، نو با سر به هیت کلا هم دی درمل نخلی، او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلی یا هغه دکتر سا چه دی درمل توصیه کیی بل خصوص انتی بیوتیک دی نه دی پیسا پا منظم شکل بانده نه تطبیقی، یعنی نه خوری یا که زرقیات وی اغا زرقی شکل بانه نه تطبیقی، نو دی پا اول قدم که دی خپل دان تر از ظلم وکر چه دا غانتان چه دی وزیاد تر آغل ایده اغا که چیر ویروس وی پا اغا با پاقا با انتیبیتیک هیت تاثیر نلری، دو هم دا چه که چیر بکتریا وی یا پرازیت وی او دی انتیبیتیک پا نیمگری دوست سر واخستل، دا ظلم پا دی مفهوم دا چه داغه با بکتریاوی مقاومه کې کلاکه کې دوهم دل لپاره که چیرې خدا را خواسته دی ناروغه کیږي، او ډاکټر ته ورځي هغه انټی بیوټیک په پوره دو سره دی هم واخلی، دا هغه تان باندې هیڅ کار نه کوي. دا یو په عامه ټکی وایم اس اوغلی سیال چې دا ظلم ځان سره وکړه، دوهم ظلم دی په جامعه سره وکړه، چې نه داغه انتانات که چیر دی جامعه تا ولانده کهی پی دیده نه، یعنی پس دا اکثرا ساری امراض دی، دا اگه ساری امراض چه دا اگه انتاناتو چه دا اگه شخص نیوله و او نیمگر انتیبیتی که اخیصی دی یا خلصر انتیبیتی که کارولی دی، دا اگه انتان که چیر بلچه تا وردی نو هغه هم دی عادی درمال مقابل که اگه رسپانس نور که یا چیر عادی انتیبیتی او کاس تا ورکول کیږي بیا هم هغه نه ورته کیږي، مجبور هغه د انتیبیوټیکو باندې تا کورنۍ ته د تاخیر ورکی تر څو پورې چې هغه بهبودی حاصل کړي. نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې چې کومې تیړنې شوې دي اغلی سیال، دغه انتیبیوټیکو تولیدول دای هم تر د پیګرام تر ډیر شو کولو پورې باندې کړی دی، یعنی چې نو انټی بیوټیک نه رځي، بل خصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په نوم د زده میکروب پیشکاره پناه بانده دقا سفتر اگزون پیجنی یعنی دیده تلور جنریشن اوز پا جامعه که شتون لری چه آوارده کرده یک کمپانه یعنی پینزم جنریشن که دیشی دیش کلوب شاخوا که من رانشی نبنیم پا ده اساس بانده که چیر دی انتیبیتیک و لره پا دقا رقم بیانه پا خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې در انتیبیوتیک خوړل ادامه پیدا کړي نو دا یو دا کېدلای شي چې پاینده کې یو غټ نورین په هغه ملک په کچه باندې رامنځته کړي. بنان په دې اساس باندې زما غږ چې هغه خویندې وروڼه چې اور وي د هغې دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې د ګرمو مایاتو څخه په کافي اندازه استفاده دې وکړي او کولی شي چې که شدید تبی درلودله یا دامدار در لودلا هغه هم به پاراسامول یا بروفین دکتر توصیه ترسم چه ارتبار کلکیگی که غیر استفاده وکی نو دا ضرور نده چه ده یا دورال یا دخلی دلاره او یا هم ده وارید دلاره یا رگ دلاره ده انتیبیتی که خلی ده دکه چه
دکتر سر په بخیر سره چې تاسو خبره کې مداخله کوم د سیفترګزون یادونه مو وکړه. په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د از ماده سرګولې د لحال ده چې ډاکټر ته بي وي وډو ورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارزوا کې دي او اقتصادي ستونزې دي هغه ماشومان په کافي اندازه خوړن شي اخیستل نو ډاکټرانو به ورته ولنه کار دا کوي چې سیفترګزون به ورکولو کنول به ورته تیر کړو دا پچکارای به ورته کوله. ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي.
د زموږ خلک چې دي اغلې چال چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حد اقل درې پایوازه حتما هغه ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپله دواخانه نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتیبیوتیک هم راوړي دې سره نه دی ښه شوی او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي. هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تب او د ټوخلی ته نه شو زغملی. نو بنان په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د دې مجبوریت په اساس دی یو ځل د خپل انتیبیوتیک کارول دي او دوه هم ځل دا تقاضا هم جدي ټول کورنۍ ځنه کوي چې د موږ ماشوم به زر ښه کیږي. نو هغه دو ته هڅه یې دې ته مجبورې چې هغه سترګونه ورته توصیه کړي او اوس سترګون د ریکارډران سره دا په دواخانو کې د هیوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي. یعنی که تاسو هر دواخانې ته ورشه دا زموږ هغه یوادوال بدون څنګه چې فارماسیست ورته توصیه کوي خپل ورنه ورته وایي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر رقم باندې ماته په دغه انتیبیوتیک توصیه کوي. نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي که بعض مریض زان اتراضی چه موقع کل مراجعه که آقای بدون دوت خچه موقع دقیقه تاریخچه و اخلو یا آقای سچه مکمل اکو چه ای خوری ای رو را تستون داری تا مشکل داری چه تا تا ماتا مراجعه کرده را دوایی که دکتر سب نور نپویگم بدون پیشکارای نبا کل شما نخه کهگم آقا ریکرس یا پیشنهاد دید خانوی نو آقا ده پافشاری و ده کورنه و آقا ده پا مریض و ده پایواز ده سبب کیگی چه دکتر دیده ده آقا خپل کار نه مجبور مخراره ای چه نو ده مجبور چه ده پا خواه که کار وکمه ده که ده فشار لاندیوی نو آقا ور اکثر دستان چه مالی دلی دی نو ده توسیه ورده کهی اگر چه مقدیر کوشش که و چه ده غیر ازوار پکل ورده وایو چه کده ایشی ده آقا کانول چې تاسو په سکل ایدا دې نه پلان تور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغه ته سپس وایو کله چې دا د کانول نه دغه تاسو رامنځته شي کله چې خاصه ته یو اساسیات وکړي د ایوی انتیبیوتیکو سره دا د تو ژوند د مرګ سره مخامخ کی دا په مشکلات هم راپېل نه وو خو بیا هم دې په تقاضا لري دې خوښ دی چې موږ ته دا انتیبیوتیک واسه په ترخی شکل راکړ شي. خو په تر ځا ما سره موضوع ته چې دا کار ولاو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انتیبیوتیک ضرورت نه وي که زه وته چې کوم دا تبابت خلاف کار دی او که زما کل مسلک هم کوي د سپین چپنې ولادت خلاف مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعې د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال. یعنی دې شي ته باید موږ ټول په نظر کې نوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب، یو که تاسو ته راشم، په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغۍ باندې اخته کیږي، اول خو دا وي چې ډاکټر ته نه ځي، او کله چې ورباندې دا مرض ډیر شي په خپل سر دواخانو نه یا انټي بیوټیک اخلي یا نورې دواګانې اخلي خوري، خو دا مرض دومره ډیر اوږدېږي چې که منځ کې لږ ښه شي بیا یو څو ورځې بعد بیرته هماغسې بد وضعیت کې وي، یا تبه نیسي، یا سر درد کوي، یا پزه روانه وي، منځ کې ښه کیږي بیرته بیا ناروغه کیږي، بیا ښه کیږي بیا ناروغه کیږي، د دې علت څه ده؟
نو سیاست ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه، او ما هم په مخکې خپلو خبرو کې ویلي چې زمونږ د تاسو ورته هم اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخته پورې یعنی ضرور دی. نو اته که د دې نه او داسې ووایو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولی شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې پرې اخته کیږي هغه هم دغه سږي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کیږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې ستون لري، او د مخکې به چې و لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې د تجربت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي. خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوالی یا بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخري، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه خوالی یا بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټکي ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا بیرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پرې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی، خو دغه میکروب یا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، د دویم ځل دپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کیږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې دپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د کابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کیږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د پاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کیږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبانو چې کوم زیار ایستلی، کوښښ یې کړی دی، کلونه کلونه شپې همداسې سبا کړي دي په دغه زده کړه کې، دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې شوي دي په انسانانو باندې په نورو حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوې ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه تفاهم وشي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزونه خلاصه شي او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بل پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی د دې په سترګې ګوري خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیل نامه د یو پیل کېدلی شي توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي
دو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوټه کامن کولډ یعنی ډېر عام پیښیدونکي ناروغي او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې درې ځلې خو د دې سره حتما مخامخ کېدلی شي نو د دغې ناروغۍ دپاره ښه لاره دا ده چې لکه که کورنۍ کې وي طبعا موږ خو اشتراکي ژوند لرو نو هغه لوښي چې دغه ناروغ کومه استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نه شي د پخوانه د هغه د ټوخي یا د پرنجي په مهال باندې هغه کوم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پې کمیږي هماغه موږ تاسو ګورې تجربه کړل په دې هم دغه کرونا چې وه یعنی زمون له دې دوستان واخیستل زمونږ تاسو لپاره یو ډېر بشري ناورین عمل ته خو دې تر څنګ بعضې لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل خلکو ته ورسېدل او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخي یا د پرنجي په مهال چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغیزه په ما باندې کوي زه یم چې ښه ده زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د راځي مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې رواج کیږي نو که همدغه د ریزش خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تېره بیا په وچه هوا کې دغه ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي خو د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازمو وضعیت تبه او درد و نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د ګروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي په ټوله کې
ادامه ورکړئ اور
نو په ټوله کې د ریزش خو لکه ډیره عادي ناروغي ده خو د عادي ناروغۍ په بڼه باید ورته ونه کتلی شي که چېرته دې کې احتیاط ونه شي بې ځایه د انټي بیوټیکونه په خپل سر باندې له درملتونونو نه واخیستل شي نو د انټي بیوټیکونه نه یوازې دا چې د وایروس باندې کوم تاثیر نه لري نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدلی شي بیا ناروغ د نورو بدبختیو خواته تاسو کولی شي نو هیته او تمام د هیوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایات خصوصا ګرم مایات استعمال کړي تر څو د وجود هغه مقاومت یې او حتی د ځینې په مهال باندې ډېر ښې مېوې موږ لرو خصوصا دغه نارنج باب چې دي مالټې او دغه نور نو هغه څوک چې استفاده لري نو کولی شي نو د کافي اندازه ویټامین سي لري د ویټامین سي د ریزشونو په کنټرول کې هم ښه راغنده رول لوبولی شي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغۍ نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې، کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري، او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیله ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ، په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ. د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالیږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وګد، خو ځکه چې د لاغیز زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو، دا چې د څه ډول ناروغي ده، په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
دا سترګې راپور ته چې د سترګې باندې لاس نیولی نو په سترګې کې بیا تڼاکه راپور ته چې بیچارهګان تر سترګو وښکې بهېږي، دغسې لکه ده.
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالاحد اتل دی چې دوه کوچني ماشومان یې د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبدالاحد اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی، له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي، او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، او هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سي بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سي بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي، هغه د اندازې ته ورسېدلې چې د پښو د لاسونو کانې له وساد خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکانې له اولې به د تڼاکه بلانې ته راپورته سوله، د پښو لاسونو کانې دغه کړه، بل ټوله بدن وروره پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه نه ځای نسته، جوړ ځای نسته.
د زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکټرانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور د درملنې توان نه لري. عبدالاحد اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړې او موږ به کله جوړیږو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې کلینیکان تم بي ولیدې، د بخانو ته شخصي د بخانو تم بي ولیدې، تخته تر بعد د دوا يم پکړې، د روپی پیدا هم نه ورته کړې، سایه مرور بسګرې ما بالا کې پوره ومه کې دروومه، بس خو نظم اولاد غاړې تم لیدلې دي، خدای پاک د مرزي وتر اويسته ده، که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي، بس دا غد بل بسګرې کو ورور اقتصاد هم نه ولاک برابر دي.
نو موري وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اخته سوي، بلکې د غولایت پګړ نور سیمو کې هم ماشومان نور باندې اخته دي.
و مورید چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وی هم داسې د اوبو وی، ډاکټر صاحب عمری تاسې تر اعظم تاسې د دغې مرض په اړه باندې څه وایي، مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده، او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
او اغلی سیال لیکن دا خوب دغه ناروغي پاک لبانه چې هغه راپورته چې موږ واروېدله دې پاک لبانه زیاتره نورې پوښتنې هم زموږ سره مطرح کی. په هر صورت باندې اوس خوشبختانه د سرویلانس یعنی د هغه ساري نو امراضو یو ډیر فعال سیستم لرو په افغانستان کې چې دغه ارقام راټولوي، بلخصوص داسې امراض نو راو شو دغه امراض ته لکه څرنګه چې دغه راپور موږ په واروېدله، په دې کې دوه ناروغۍ ته زیاتره فکر کیږي، نور ویروسی ناروغۍ هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپل باندې سمڅېکې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بلخصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکې چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکه وي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې په داخل کې بلکې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم متر پورته کیږي او ایدین علاوه بعض کسانو کې چې مافیات تیټ دا غړ زخمونه جوړي نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصلاح په مختلف ولایتونو کې اغل سیال دغه نوروغي مختلف نوم لري سمڅه کې ورته وایي ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي او نور نمونه هم لري په عوام اصلاح باندې نو دې ته هم فکر کیږي لیکن هغه د بيزګانو تناکه ته کچیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وی نو زه څه د ما ته هیله ده چې د هټ ما مغه د عام روغتیا ریاست چې اغل د شتون لري اغل د سرویلانس افیسر ده دغه موضوع به ان شاء الله ته چیرې ما واسه ورسره به سرویلانس افیسر سره شریک اوم او د المان په ولایت کې هغه من په دې اړه معلومات لري او د دې په ډیر ژر په اسانه توګه تام تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي هغه په خصوص دغه په تمثی کې یا چکن باکس کې هغه ویروسي درمل چورته ورکول کیږي ته ورته پوری دغه درمل استفاده کوي او په همدارنګ هغه لوشن یا نور دوا چورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي ان شاء الله زه مطمئنه چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به ان شاء الله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د باندې د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان هله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړي ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغي اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په ځمات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کم زخمونه او داغونه چې ور باندې پات کیږي اتمن د دایمي پات کیږي او بیا به دوی رغیږي. کور مودان ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب یو کتا ستاره وګرځم د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته دنه تک پاړه باندې په افغانستان کې و اند ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده په کافي اندازه پیسې نه وي اول ته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا خپل سر دوا اخلي دوا خانو ته ورځي د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي دوی ته متوسعت څه ده که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي دغه لږ مصرف اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
لنی کار دا اوس موږ وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي یعنې کلو بندو کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هېوادوالو ته نو تر ډېره بریده دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړني روغتیایي مراکزو کې بل حل کېدلی شي خو که چېرې دغه فرهنګ په موږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی. ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی او د بلې خوانه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي خو دغه فرهنګ البته په موږ کې کمزور دی که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه په تېره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګورې که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه ویم خیر دی دا به یو احسن تکرار وي نو هماغه ګرمو مایاتو نه زیاته استفاده وشي راحت وشي او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونو نه غني دي خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي خو که چېرته خلک یې د دې خپل خوړو کې اضافه کی نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدل شي. نو که چېرته همدغه غریزه شي موږ په خپل هغه ټاکلي وخت سره موږ کابو کړو نو دا همدغه دریزه په بڼه باندې ختمېدلی شي د موږ تللی شي. خو که چېرته د غریزه پرېښودل شي او په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراعت نه شي نو بیا همدغه کېدلی شي چې په مزمنو تنفسي ناروغۍ باندې تلاره پیدا کی په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي. همدا چې کېدلی شي چې هماغه اوږد مهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز دا رامنځته کړي. یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلاره اواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا یا انسان مجبور دا استعمال کی. نو په ټوله کې که چېرته ما په ابتدایي مراحلو کې د ډاکټر د توصیه سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي هغه عملي شي نو تر ډېره بریده پورې د مزمنو ناروغیو کچم
کمی درسی او دا غو نه مخنیوی هم کېدلی شي. مننه کور ودان ډاکټر صاحب مری تاسو تر ازم ساسي رستي سپارښتنه مورم پټوله کې ژمی دی هوا سړه ده د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده د دې لپاره چې خلک له دغه ټولو ناروغیانو نه پامان وسی او که چیرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي رستي سپارښتنه مورته څه دي؟
اغلی سیال اول دا چې زموږ خويندې ورونه چې ناروغه کیږي باید ډیر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادینه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي کاغه کورنی وي کاغه یونانی وي او کاغه نور کلیوالی وي دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خوند ورونه چې غږ مار وي که چیرې موږ یو بل ناوړ عادت هم دادی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته ناروغ خوشي کوو اول خپل ورزو د موږ په شفاخانه کې پایوازان د ناروغانو نه ډیر وي یعنی هغه د ازدحام د هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په هغه زیړ کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او ګلي کې اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې په ډېر ځله راته ویل کېږي په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بل خصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې له دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته هغه باید پاک اوبه صابون سره پرېمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده دا د بل خصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري شاوخوا یې غرونه راتاو دي نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه دغرونه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګریټ څخه استفاده کوي هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کیږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کیږي په کور کې باید استراحت وکړو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري بل خصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي لیمو ارزانه دي څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه کچیر بیا هم زموږ واس رسیږي د ګرمو کالو اغوستل د ګرمو مایاتو تخل او همدارنګه د ترکاره سوپ استفاده کول په سری ساتو کې یو ځل دا زموږ د پاره د وی خونه کټور تمامېږي. او لبل څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي هغه د شاوخوا همسایگان او هغه په کار کې ځایګي همکاران دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغۍ څخه په امن پاتې کیږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار و مسلک ته په ښه او په آرام اصاب باندې خوشي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د کابل پانتاني روغتون کې د انتاني ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوخانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا د ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچاري.
سچس کمستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا پ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جام آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی منی آغد تن کئی منی نگ مراتا غگی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی 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 گنن شان شرمی گینن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گینن هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه مل هغه ګمل هغه سلای کاجل هغه اینا دا هغه اینا دا غستل کی دی توریږي نن هغه نن سبای راتا مخک مخک ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته